آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه را تپریخي زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نور ټولنیزو ستونزو یادونه کړي ده تاسو به خبري چې زموږ د ورکوښو عزیزانو پروګرام هم نور نخبريږي او د ورکوښو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوژیکي پلوالې وزمک پوسره مرکه هم لرو خورازې په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونو ته راشو چې د خپل سنځو په اړه یې آزادی رادیو ته پریښیدي
السلام علیکم نبی الله زابلای له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي نو که چیرته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړې او غټې ستونزې به ورسره حل سي دا چې مخ کې څو کلونه مخ کې هم دا خبره کېده که چیرته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستندري نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو نو لطفا دوګونی چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفونی خدمات پال کی لومړی لا افغان بیسیم شرکت نه هله کوو چې هم دلته یو څه سہولت دغو هیوادوالو ته برابر کی دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکي د سلام یو شبکه دلته پال کی او تلیفونی خدمات کار وکینو افغان ولس به لډیرو مشکلات به حل او لټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکو وسی مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز حکمت لا افغان د کندهار ولایت منشند ولسوالی وسیدونکو ما زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زمر د منشند ولسوالی خلک ډیر اقتصادي ستونزې لري نو باید ځکه و چې دیوبند نه لري باید د اوبو یو طریقه ورته برابر سي یا برمی وو یا یو دمونه جوړ سي نو دا غزما ژغ د لوړپور چارواکو فوري ورسېږي چې دا مینشین د ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري ځکه وای چې دی کچیر دا غم ذکر ته بعد سي نو ډېر ښه اصول کوي هغه ته اصول ډېر ښه پر مخ کړل هم دي چې هغه انځر دي نو خدا سي دی چې اوبه نسته اوبه زیات چې وشي چې اکثر خلک دونه وس نه لري چې یا برمو وي یا اوبه راپورته کړي نو ستاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سره یو جهان مننه السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمیں رد بنی کلیفی دور سوری اثر پاری کی ہم زمیندار در سیم صحن در موج زمیندار کانال تو کاجی لو مقامات سخم دا ہی لگو ارزو رچ زمیندار بڑی وچ پر 200 متر بنی دا نو پر بر کاجی ما سال چان کار دین است کیر یہ ہے رچ ما پیغام نشر السلام
السلام علیکم محمد رسول الله هلمن ولایت څخه آزادۍ رادیو ته پیغام پریر د مزمد امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمن ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې شې دي لډیر په خوا څخه جګړو زپلې دي او وس وچکلې زپلې دي چې دوه درې کاله مخکې چې الته ولې او بدل ولې ولې وي یا کاریزو نو هغه وس پر سل غزا چا غزا یو نیم سل غزا ان تر 200 غزا پسې په دشتې سیمو کې اوبه رسېدلې نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسو ډېر ملاتړ کړی دی تاسو باید تر نورو ډېر مخکې باید د دوی سره کومک وکړئ دوی ته رقم رقم پروژې راوي دغه د کار په بدل کې چې روپۍ ورکول کېږي کومې موسسې دي د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي هلته خلکو د کارونه پیدا کړي د خلکو سره کومک وکړي نو دا کوکنار هم بنسوله د هغو خلکو اقتصاد د اکثریت خلکو اقتصاد یعنې په حقیقت سره ډیر کمزوری دی. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته محترمه زمولی یحیا شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلي اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د ګلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده. د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه اگر د وچ سوه اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري. اکثره کلي د چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډیره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډیر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولای سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي امارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستوي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، د برمو د وهلو یا مثلا د اوبو د پیدا کولو یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډیر ستړی دی، یو ډیر سخته فاجعه ده. خلق ډیر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه دا څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت، نو دغه د ومانو کار ډیر نادر شروع والته. دغه د غورکان منطقه یې ورته ویله، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې یم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډیر خطرناک بوټی.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات قبول کړئ. زه حاجي نیاز محمد د منځور کلي د وازی خان ولسوالۍ پکتیکا ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وازی خان کې. نه دوه وارې په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورځې دوی چې نن بدر سبب تقریبا دا د دوه کال کېږي هېڅ وجود نه لري، یوه شبکه هم وجود نه لري. حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري. او که دنه کوم پنځه بستریز او هغه شل بستریز سوی د ترغه پورې ترغه هم اوس کار په شا باندې روان ده. تر اوسه پورې هیڅ کو هغه نه تر کړی. وایي خو ولس د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده. او بل دنی عمر جان په نام باندې کلینیک هغه منظور سوی ده، هیڅ کاروایی نه وزیر صاحب کوي او نه والی صاحب او نه ولسوال صاحب. د تاج راډیو په توڅو سره دا وایم چې دا مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعال شي او هسپتال چې د دغه کار باید زر تر زره بشپړ شي. او د نیو مرجان کلینیک په نامه باندې کلینیک ته هغه باید مرجانې ته راشي، ځکه چې دا خلک له دې ځایه نهاره شور پورې وځي. د اولاد مسلې چې هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي، زمه یې لارې خټې تروند، ځکه ته څوک نه سوای پی تلای. د تاج راډیو په توسو سره او د تاج په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب و او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. نیکه هیله هیله ده چې روغ او جوړ به اوسېږي. روجانه انعام الله خبرې کوم، پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ نه. وروره، موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیاتې ستونزې لرو، ځکه چې یو امتن یې راکړی دا سلام، هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه امتنه راکړي موږ ته، روشن او ایم ټي این، ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که څه ضرورت کار دی وي، هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي. نو امنی ته په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې د امنی خلکو ډېرې قربانۍ عمر کړې دي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت پیغام درته پرېږدم د چارچینو د ولسوالۍ څخه. زما دا خواهش دی چې دا زما پیغام تر لوړ کړو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مټران دي، بایپورونه دي دلته زموږ په چارچینو کې، هغه وسېږي. دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خاصه سپاریان هم نه وي مټر کې، ورور دغه باره خو سپاریان هم نه وي، د کیلو روپۍ هم نه جوړېږي. زاړه مټران دي هلته چې ورشه ورور، پر دې زنځیر مه راوګرځوه، پر هغه زنځیر مه راوګرځوه چې اسناد مو نه دی جوړ کړي. بله اویا زره کلدارې پر زاړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره. زوړ عمارت چې زاړه عمارت اسناد موږ ته پراته دي، هغه هم نه مني. بله خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې دا زموږ پیغام تر لوړ کړو مشرانو پورې ورسېږي، چې زموږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو هغه زنداور خواته ځو، د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې سره کېږو. همالته دغه لږ څه شیان رابرو، خپل بازار ته، خپل دوکانو ته شیان راوړو. نه د کیلو روپۍ موږ نشو برابرولی. نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ او تاسو راپورونه هم دلته ښه په دقیق ډول اورو، کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي. موږ خوښ او خوشحاله یو، ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هیڅ نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته. هر څه په صفر دي، هیڅ تجارت وجود نه لري، هیڅ څه نشته. لنډی باید ووایو که تا ووایي، هیڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده. حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و، هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. ورور موږ د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو. ټولې خپرونې یې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي درسره به پیغامونه پرېږدو درته، حتماً ضرور که خدای کول. مننه.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي، او دغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې دغو ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر و. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي، او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوري د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژۍ د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا من شاک چې ورته وایو، د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې، هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي؟ کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجون کې استیشنونه لري هغه یو ماجز دي چې تاسو پورې خپل وګړو ته د زلزلې د وخت دو پاره باندې حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي دوی یعنی خبر نشي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعاله دي ډېرې زلزلې لري دوی هم دغه کار نشي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه ناڅه فعاله دي د هغې نقشې ولرو د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د جلو
وایي صاحب دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده یعنې کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي.
رښتیا ووایم تر اوسه پورې د دې جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څومه څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کاله موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي دومره یعنې تصور مه کوه چې دغه سیمه دیم دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودئ چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو د هری رود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو. لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي تاسو به هم حتما اورېدلی وي. لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هېواد ما د وخته مثال ورکړي دوی د ما په یاد دي 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټود په کچه باندې دوی شاهدان وو. لیکن فکر کوم 5-6 کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو په هغه کې نه وو تلف شوي. لیکن دا د شیشو د رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځه تللي وو. یعنې دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هېوادو د جملې نه دی تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بیخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي ګنبدي شکل دی خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي که کېدلی شي چې هغه د زلزلې په جریان کې هم دوی وکولی شي څه ناڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګو د تخصې یا د کور د نړېدو ویره نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څه ناڅه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وش ساته.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پات شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د مندنې او پلټنې په اړه پیغامونه او رودا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مېسه شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر ترک روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایه. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9، یعنی 0001 4 2 8 1 9. او دویمه افغان بیسیم شمیره ده 0006 3 9 2 8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ غږ خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی دا آزادی رادیو ټولو کارکونکو اور دونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې کو چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسې. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې 12 کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرک شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنی ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 شپږ اویا 5 9 0 9. یو ځل بیا تکرارو ماری باش شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 1 2 5 0 0 13 1 2 5 0 9. وسلام اللہ پاوی تاسل اجر در.
ازادی رادیو ته السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه دره کده. نوم یې شفیع الله ده، پلار نوم یې ملا عزت الله ده، زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د راګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یې څه تیزه، فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکار مسلمان ورور کته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېر زموږ سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 9 5 1 0 0 اویا 2 2 3 0 0 اویا 5 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 اویا 9 4 9 5 1 0.
بلې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ورکسو واجزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خواجه همکارانو ستړي مسې جوړ په خیر شر اسیم. دا وخت مې نیکمر غزه اختر محمد خادم یم، د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ یم. دا لزه د کاریزک د سیمې څخه ملګری مې چې خوشنصیب زلمی لومیږ، تقریبا د 15 میاشتې راهیسې راته نادرکه شوی دی. خوشنصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و، نو اوس راسره نه شمېره شته او نه راته د ده په اړه باندې معلومات شته چې دی به په کومه سیمه کې وي. نو که چېرې خوشنصیب زلمی زما غږ اوري، هم که دارنګه د ده یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې، نو زما سره دې پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون او واټساپ په غبرګې شمېرې دي، یعنې 2 شمېرې پر دواړو شمېرو مو واټساپ شته، همدارنګه اړیکه راسره نیولی شوی. لومړنۍ افغان بیسیم شمېره مې ده 0 اویا 1 2 8 1 9. یو ځل بیا شمېره په
یو ټکی درته وایم، 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم، یعنی 0 0 6 9 0 8. او لومړنۍ شمیره مې ده 0 0 1 2 8 9. نو کار ملګري ته یادې خپله زما غږوري، او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوش نصیب زلمې په اړه مندي، نو زما اختر محمد د خادم سره د پرمدغه دوه غبرګ شمیره اړیکه ټینګه کړي. خدای پامه.
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اورېدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ښې شپې او ورځې ولرئ.
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
0 0 3 2 1 2 1.
د آزادی ملما
تاسو درنو اوریدونکو، د آزادی رادیو میلمنی ته زه عصمت څاروان سلام وړاندې کوم. نن مو د ټولنیزو یا خواله رسنیو یو فعال میلمنه ده. هغوی چې ټیک ټاک او نوري خواله رسنۍ ګوري، خامخا به یې انقه عجایب ځای لیدلی وي چې د ټولنیزو شبکو له لارې د نورو ژبو پښتو معادلونه شي. له دې سره به په دې خواله کې لا ډېر بلد شي. په پیل کې مې ورته وویل چې د تخلص یا کورني نوم په اړه راته ووایي.
شایه فکر کوم چې دا یو څه مذهبي خواته زی، دغه کچیر تاسو کنداز تللی یاست یا هم یو څه بلدیت سره لري، دغه چهل زینا او د خرقه او د ځینې مذهبي شان چې دي، دغه کم نفر فوله جوړ کړی دی یا هم راوړی دی د ډیر مذهبي وخت څخه. دغه نفر عجایب ځای نیکه نومې دی، سو موږ په هغه کټګوري څخه یو.
دا وس چې چیرې تجدل یاست؟ تاسو خو تخلص نه معلومه سو چې د کندهار یاست.
زه کندهار کې زیږیدلې، کندهار کې پیدا شوې یم، خو تقریبا زما یو لس کاله مکتب چې دی هغه ما په کابل کې وایې دی. بیا د ځینو ځکه هغه وختو کې کندهار کې دونه د نجونو د ښوونځي لپاره چندان زمینه نه وه مساعده نه، او کله چې موږ کندهار ته تللو زما د مور یا هم زما فامیل په منځ کې هم ډېر جنجالونه جوړ شول، ځکه زما همیشه ورور غوښتل چې ورور ته مې دا اطمینان ورکړي چې هلته د انجن لپاره درسونه شته، او زما مور په دې باندې مطمئنه نه وه. خو بالاخره د ډېرو جنجالو په اخر کې په دې باندې موافقه سره وسوه چې باید موږ کندهار ته کډه شو بیرته، او زما دولسم صنف چې وه هغه ما په کندهار کې وایه. دغه ځای څخه فارغ شوم، بیا په 2006 کال کې ما د منځنۍ آسیا په امریکایي پوهنتون کې سکالرشپ واخیستې، او تقریبا څلور کاله لته ما درس وایې او استاد راغلم امریکا ته.
تاسو په کندهار کې زیږیدلې یاست، بیا کابل ته ولاړئ، بیا بیرته کندهار ته ولاړئ. د دې سفرونو په اړه راته ووایئ، کله چې له کندهار کابل ته تللی څنګه وو؟ خوشاله وی، خپه وی، یا بیرته چې راتلی
کابل کې زه کوچنی را لو سوې یم، او زما مور تر دې را هده پورې ماته وایي چې ولاته ته ناشکرې، مثلا ته منندوی نه یې د یو شي څخه. زما د کندهار ته نسبت تر کابل زما د کندهار ژوند ډېر خوښ دی، که څه هم هلته هغه کم د ښځو دپاره کم زمینه چې وه، یا هم مثلا د حجاب یا هم ځینې نور مسایل هلته قید ډېر وو. خو بیا هم زه په کندهار کې ډېره خوشحاله وم. زه نه پوهېږم چې ولې خوشحاله وم، سر مې نه په خلاصېږي، خو سات مې هلته تېر و. او په کوچنۍ را لو سوې یم، د کابل کومه فضا چې وه، یا هم کم ژوند چې و، یا هم کم لشت نسبت تر کنداری هم تر نور ولایتونو پری که لشت آزادی هم و در شوز دا پار و غون آزار و وضعیت هم بو. مثال تو انگلیسی جبی کورسونو تا بتلولو یا هم دا مکتب پلاری کی کم آزار و کم آزیت دا با دیر جالی با پاوریدو کی رازی خو کندار که ما داس ماغول اسمن و نلیدیم زد داس ماغول سر اصلا مخامخ نسو ما مال تا یونیم درس وای په یونیم کال درس او ژوند کې د ژوند څخه هم ډیر راضی یم او دغه د فضا څخه هم ډیر راضی یم او البته کم فرصتونه چې ما ترلاسه کړل چې مثال د هند سفر وو چې هغه د انګلیسي ژبې ته د پروګرام ترلاسه وو یا هم د ترکیه سفر وو یا هم بیرته کزاکستان قرغزستان ته رالمه یا هم اوس رالمه دلته یا هم هلته کوم پروجیکټس چې وو د وومن د پروموټ لپاره یا هم کم ځینې خدمات چې و فکر کوم دا په دې خاطر باندې مالته ډیرو ځکه کابل کې نفوس ډیرو موږ شاید نسوای لیدلی کندهار کې نفوس لږ وو او کم کسان چې مثال غوښتلی چې دې هر څه ته لاسرسی ولري د هغوی تعداد هم ډیر محدود وو نو د هغوی څخه زه تر ډېر اندازې پورې برخمنه کېدلم او ډېر مې لاسرسی ورته درلودې یا هم ډېر اپریشیټ کېدلم هلته سو په دې خاطر باندې هم فکر کوم چې دغه د کندهار کوم فضا چې و یا هم کوم سفر چې او زه ډېر به حتی ډېر خوشحاله یم چې موږ ولاړو کندهار ته موږ ولاړو کندهار زه د دې څخه ډېر خوشحاله ځکه زموږ یوازینی مشکل یا هم یوازینی ستونزه دا وه چې زما د مور یا هم زما د فامیل وروڼو پلار ترمنځ چې جنجال و د کندهار د ژوند په باره کې هغه زموږ تحصیل وو زما پنځه خویندې دي او زما د فامیل دغه د شوزو تعلیم او هر څه بین حیات ډېر مهم وو زه د دې ټولو شانو په اهمیت باندې هغه وخت پوه سوم ځینې وخت نه چې انسان ډېر تنبلي کوي یا هم زه نه ځم دې ځای ته یا هم زه نه ځم دې کورس ته یا هم زه غواړم چې ژمی رالی یا هم دوبی رالی رخصتیانې مې یو څه تیر کړم په کور کې خاله کره ولاړ سم ما کره ولاړ سم نه هغه د کوچنیوالي هغه ځینې شانې چې هغه فامیل ډېر فشار اولی نه خو زه دې ټولو شانو په اهمیت باندې هغه وخت پوه سوم کله چې زما اولین سفر هند ته وو دا غزای څخه چې رالم زه د دې ټولو په اهمیت باندې پوه سوم چې ولې مې فامیل غوښتله
تاسو بیا قرغزستان ته ولاړئ په امریکایي پوهنتون کې مو درس وایو څه مو ولوستل
په قرغزستان کې تقریبا تر شپږ میاشتې پورې یا هم تر اتو میاشتې پورې اول کوم پروسه شروع کیږي لکه د افغانستان کې چې د کانکور کوم سیستم دی چې اول راځي نه میاشتې یا هم اته میاشتې ځان آماده کوي آمادګي وایي یا هم پریپریشن چې په هغه کې مثال ټول مضامینونه دي خو هلته په قرغزستان کې د انګلیسي ژبه ده روسي ژبه ده ځکه روسي ژبه باندې هلته خبرې کیږي دوه یا هم درې سمستر او ریاضي ده دغه درې سره تا ته په دې شپږ اووه میاشتو کې درس درکوي او که چیرې په دې شپږ اووه میاشتو کې تا دا مرحله پاس نه کړله بیا بیرته باید د سره یې واخلې خو خوشبختانه زما د انګلیسي لیول یو څه ښه وو سو ما په اول واري باندې پاس کړله دا ټوله شان بیا دغه څخه وروسته ما د ژورنالیزم رشته تعین کړله چې ما ډېره علاقه ورسره درلودله د ډېر وخت څخه او تر اوسه پورې هم زه محصله یم زموږ درسونه آنلاین دي یو کال می نور هم پاته دی ژورنالیزم ان ماس کمیونیکیشن په نام باندې رشته ده او تر ډېره حده پورې ما آی سی پی انټرنیشنل کمپیریټیو پالیټکس ما ماینر اخیستی وو چې ځینې د هغه رشتې کلاسونه ما اخیستل ځکه ما غوښتل چې زه یو سیاسي ژورنالیسته یا هم پولیټیکل ژورنالیستم خو دا چې بیا دلته رالو او ځینې کریډیټس نه لګیو چې جنجالونه نه مختص وو بیا هغه ما پریښوي اوس یوازې فوکس مې په ژورنالیزم باندې
یعنی هلته مو لیسانس وانخیست
ولا لیسانس څخه مې دوه نور سمسټره پاتې دي
اوس چې امریکا ته تللی یاست درس دوام ورکوي
سلفي ساده زه غواړم چې زه خپل په درویش کلنۍ کې زه باید خپله ماستري ولرم سو اوس د پاره خو درسونه آنلاین دي او ورسره یې وظیفه هم کومه نو یو څه ځکه کله چې دلته وسار دی هلته ماښام دی هلته ماښام دلته ساري به حد سخت ده چې زه د خپل سکیجول یا هم تقسیم اوقات ورسره برابر کړم خو روانه کوي یو دوه سمستر مې نور پاتې دي دا به انشاءالله خلاصو
کله مو فکر کړی دی چې که تاسو په ژورنالیزم کې لیسانس واخلئ او حتی ماستری واخلئ په امریکا کې به درته کار پیدا شي دې ته په کتو چې ستاسی مورنی ژبه انګلیسی نه ده، په لوینې کې مې انګلیسی زده کړې ده.
زه دا اوس خپل د انګلیسی میډیا سره کار کوم، د ستوري ټیلر په صفت باندې قصه ویونکی، فکر کوم چې په پښتو کې ورته ویل کېږي. زه زما تقریبا دلته دوه میاشتې کېږي چې زه راغلی یم، او په دې دوه میاشتې کې ما ته په کار کولو کې شرم نشته، او دا چې زه خپله یو محصل یم او ټوله دنیا ته معلومه ده چې د یو محصل ژوند په دنیا کې څه رقم روان دی، څومره سختۍ سره ته مخامخ کېږي. نو ما هر رقم جابس یا هم هر رقم انټرویوز چې وه هغه ما ورکړله، که هغه په رستوران کې وه، که هغه مثال په یو نیم خبره چې یو کینډرګاردن کې وه، یا هم مثلا یو ځای کې د یو مینیجر په صفت باندې هم، یا هم اسیسټنټ و، یا هم ځینې نیوز چینلونه وه، ما ټول امتحان کړله، ځکه ما نه غوښتله چې زه بېکاره کښېنم. یو خبره دوام دا چې کله چې موږ د بشکک څخه دلته رالو، موږ نور چېرته وایي هغه سټایپن یا هم میاشتنۍ د محصل لپاره، ځکه چې موږ په هغه سکالرشپ کې چې وو هغه یو مقدار پیسې دي چې هغه باید من حیث د یو سکالرشپ موږ باید هر میاشت ولرو په خپل اکاونټ کې، هغه پر موږ باندې بند شو. او دلته د کم دولت چې تا کم سپورت کی، هغه یا هم تر درې میاشتې پورې، یا نهایت چې ډېر څه تر څلور پنځه میاشتې پورې. نو ما کار ته ضرورت هم درلودې، او ما غوښتل چې ژر تر ژره پر خپلو پښو باندې ودرېږم. ډرایوینګ مې پاس کړم، دا وکړم، هغه وکړم، ګرین کارت اپلای وکړم، سوشل سیکیورټي مې واخلم، ځینې سکالرشپونه ته اپلای وکړم، ځکه هغه وخت کې معلومه نه وه، دوه میاشتې تر مخه معلومه نه وه چې دوی آیا زموږ پوهنتون موږ ته درسونه آنلاین شروع کوي او که نه شروع کوي. نو زما کوشش په دې باندې و چې زه هم ځان ته کار پیدا کړم پارټ ټایم، او هم دغه خپل درسونه چې ما ویلي دي دلته یو یونیورسټي ته ترانسفر د خپل کریډیټ سیمپلی. او ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې یو انګلیسي میډیا دی بغیر د کوم سند یا هم بغیر د کوم ډیګري څخه ما ومني. زه چې کله انټرویو ته ولاړم، او ما انټرویو ورکړله، درې نفره زما مخته ناست وو، نو هغوی زما څخه پوښتنه وکړله، هغه وخت ما درې هفتې. نو کله چې زه انټرویو ته کښېنستلم، دوی ما څخه پوښتنه وکړله چې څنګه رالی او څنګه او څنګه او څنګه، ما چې ټوله شانو دوی ته وویله، دوی په یو لحاظ باندې ډېر شاک شوله چې زما درې هفتې نه کېږي د راتګ، زه ولې په کار پسې ګرځم، یو زه باید یو څه ځان ځای پر ځای کړم. او فکر کوم چې کوم چېرته وایي کوم حواس چې ما خپل مسلک کې درلودې، یا هم کوم ټولنیز رسنیو کې چې زه کوم فعالیتونه کوم، د هغه ځینې لینکونه چې ما دوی ته واستوله، شاید دوی په ما کې دا وړتیا ولیدله. دوی ورځې وروسته ما ته زنګ ووهلې چې راسه زموږ سره کار شروع کړه. نو کوم ځای کې چې ما مثلا اپلای کړی و، چې یا مثال من حیث یو ګرسونی یا هم من حیث یو، هغه ما ټوله کینسل کړله، ځکه ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې په کوم وړتیاوې چې زه اوس لرم په دغه باندې دي یو نیوز چینل د دې ځای په سویه باندې ما ومني.
تاسو په ټولنیزو شبکو کې ډېره فعاله یاست، ټولنیزو شبکو ته مو کله مخه کړه؟
د ټولنیزو شبکو څخه مخکې زه غواړم چې یو نقطه یاد کړم، هغه دا ده چې زه چې کومه رشته وایم، یا هم ژورنالیزم ماس کمیونیکیشن، هغه تر دغه وخته پورې چې ما هلته درس وایم، ټوله فوکس یې په لیکلو او په ویلو کې و. نو موږ ته کوم ټریننګ یا هم مثلا دغه پریکټیکل کوم کال چې راځي، چې هغه آخري کال و، چې مثال باید موږ د کمرې سره معرفت ولرو، یا هم مثلا څنګه ظاهر شو، څنګه خبرې وکړو، دا اوس شروع کېدی چې زه دا اوس دلته رالم امریکا ته. د دې در مخه ټوله فوکس موږ پر نوښتو باندې و، چې په هغه کې خوشبختانه زما ډېری نوښتې په ډېریو لویو لویو ویبسایټو کې پبلش شوي دي، ډېر د قدر وړ ګرځېدلې دي. او دغه څخه سره کم سکلز یا هم کم مهارتونه چې زه په میډیا باندې لرم، یا هم د ویډیو یا هم ایډیټینګ په بخش کې، هغه ټول از مخبل دي. صحیح چې ما په هند کې یو څه درس وایي، یو څه ورسره معرفي شوم، هغه وخت زما یوازې علاقه ورسره پیدا شوه، هغه خو زه نه پوهېدم چې مثلا څه شو وایم. کله چې زه دلته رالم، نو اول کال څخه زما ځینې انټرویو د سیما نیوز سره دي، نو هغوی سره هم ما یو ډېر لنډ وخت لپاره ما انټرنشپ کړی دی، خو د ځینې دلایلو په اساس باندې هغه څخه بیا دغه څخه ما یو څه فاصله واخیستله. خو دغه وخت څخه به ما مثال خپله کیمرا اخیستله، خپل ټرایپاډ راشیه به مې اخیستې، یو موضوع به مې ټاکله او د پوهنتون کې به مې مثال د زده کوونکو څخه پوښتنه کوله چې دوه درې سوال لرم په دغه موضوع په باره کې، تر عزیز ما سره کښینې. سو دا ټول هغه شیان دي چې ما خپله کوشش وکړي د ایډیټ څخه نیولې بیا تر کمپیوټر مخه پر بیا تر موضوع جوړونه، یا هم د هغه سکریپټ نوشته کول، یا هم کوم سوالونه زه تهیه کوم، د چا چا څخه زه باید پوښتنه وکړم، بیا د هغه پبلش کول، یا هم زما یوټیوب چینل، یا هم زما ټیک ټاک. دا ټول هغه شانو چې د علاقې په اساس باندې ما مخته بوتلله. په دې باندې پوهېدلم چې زه یو وخت نه یو وخت میډیا باندې راځم، او دا چېرته وایي دغه اطمینان ما خپل ځان تور کړی چې زه باید راسم. نو سر په هر شي کې مهارت ولرم دا به زما لپاره ډېر ښه شي.
د خلکو غبرګون یا عکس العمل څنګه ده کله چې تاسو په ټولنیزو شبکو کې راځي او ځان ښکاروي، د خلکو عکس العمل څنګه دي؟
ش په دې ځای کې به زه یو څه فکر کوم د افغانانو په مقابل کې به زه یو څه ترخه ولاړه سم، ځکه دا اوس یو څه ډېر لنډه موده کېږي چې ما کم فعالیتونه چې ما کوله هغه مشخصا د پښتو ژبې باره کې ما هغه ټوله ودرول. یو مې په دې خاطر ودروله ځکه زه خپله دلته بې حده اخته یم، او زما تقسیم اوقات یې هم زما کوم سکیجول چې دی ما تاسو ته وایي چې هغه څنګه ګډوډ دی. او بل دغه سره سره کم د کمې جامعې سره یا هم د کمې ټولنې سره چې موږ تړاو لرو هغه افغاني جامعې ده، او هغه ډیرو څو ته آماده نه ده چې هغه مثال یا د ښځې د پردې پر مخ باندې ظاهرې دي. کچیر هغه ظاهري شي هم هغه باید په یو لمټ کې وسی، او کچیر د غل میچو څخه هغه یو څه لږ هدا پر ووځي دوی لپاره د مننې وړ نه ده، یا هم مثلا نه مني سی. اوس مثال زه تاسو ته یو مثال درکوم، زه کله چې ما د پښتو ژبې په برخه کې ما کوششونه کوله، دا ځکه چې ډېرې کسانو په پښتو ژبه باندې به هدا ډېر نیوکه کولی، او دا چې زما د مور او د پلار ژبه دواړه ده، ما ته ډېر د قدر وړ ده زما د میډیا پر مخ باندې راتګ یوازې او یوازې په دې خاطر باندې و چې زه خلکو ته خپل افغانانو ته دغه په اثبات باندې ورسوم چې پښتو په خپل ځان کې یو ډېره څرګنده ژبه ده، ډېر لرغونی تاریخ لري، او دا چې کوم لغاتونه یا هم موږ نه لرو یا هم نه کارو په خپل ژبه کې، هغه د پښتو ژبې کومه ګناه نه ده، هغه زموږ ګناه ده ځکه موږ خدمت نه دی ورته کړی، او د ټکنالوژي په اساس کې زموږ افغانان ډېر پس پاتې شوی دی. مثلا یو 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 هیواد یې کوم څه جوړ کړی دی، وغوی هغه څه ته نوم ایښی دی، ټول نور نړۍ په هغه نوم باندې دوی ته خطاب کوي. اوس که په پښتو کې هغه ته نوم نسته، دا په دې معنی باندې نه ده چې پښتو یا مکمله ژبه نه ده، یا هم باید پښتو تر نیوکو لاندې راسي، هغه د پښتنو ګناه ده ځکه خدمت یې نه دی ورته کړی. زه کله چې راتللم د میډیا په مخ باندې ظاهرېدم، ډېرې کسانو نیوکې زما پر مثال حجاب باندې کوي چې یازو ولې حجاب لرم، یا هم مثلا زه من هیڅ یو پښتنې ماته دا لازم نه ده چې زه راسم یا مخ ښکاره کم، یا هم زه راسم خبرې وکم. سو دا هغه څه و چې د اول څخه شروع و، د ډیر اول څخه شروع و.
زه پېدم چې دا شایبي فکر نه کوي چې باید مایوس نه شي، باید دغه خلکو ته تسلیم نشي.
زه تسلیم نه یم. اول خو زه دا وایم
چې شانې وړول او دا مې پریښودله، دا د تسلیمي معنا نه لري.
ګوري ښه، زما ټول هدف دا دی نه چې زه د افغانستان میرمنو ته یا هم افغانانو ته خپل تاریخ معرفي کوم، سیدا زما ټول هدف دا دی، یا هم زه خپل پښتو ژبه معرفي کوم، یا هم دا یو لټس سې چې تقریبا څو کال کېږي چې زه درس وایم نه، لایک ډیر لس کال څوارلس کال کېږي چې زه درس وایم. په دې کې یوازینی شی چې ما نه دی زده کړی سیدا هغه دا پښتو ژبه وو، دیغه تاریخ وو، او دیغه معرفت وو، او دغه ټارګټ و چې باید پښتانه په خپل ژبې باندې پوسی، یا هم په خپل تاریخ باندې پوسی چې موږ چی شي وو، چی شي سول نن ورځ په یوه چیز څه وایم. زما هدف د میډیا څخه راتګ دا و چې زه خلکو ته بیان کوم چې موږ د جنگ په خاطر باندې اوس مثال دا ډېرې کسان چې وای پښتانه جنگیالي دي افغانان جنگ کم د افتخار ځای نه دی جنگ کې څه دی جنگ کې هیڅ نه دی سیده موږ شفقي غوندې ماشاءالله یو سره یو شاعر لر چې هغه د جنگ په باره کې یو ډېر ښایسته شعر ویلی دی په جنگ کې هیڅ نه دی سو ما کوم ژبه چې ما خبرې کولې او کوم تاریخ چې ما وړاندې کوم زما یوازینی هدف دا و چې زه خپل افغانانو ته هم خپل پښتنو ته دا ور په ګوته کوم چې په کوم شي باندې چې تاسو افتخار کوي هغه اصلي عمل ستاسو د شاتګ دی په دې باندې افتخار مکوي اوس مثال ایواز دې چې دغه ټولو کسانو کم فوکس چې دوی باید په کوم شي باندې وای هغه ته نو پر ما باندې یو لکه مثال دغه
ما هغه خلک شاید پزلونو پزلونو ډیر وي چې ستاسو په شان د خلکو د کارونو ستاینه کوي لیکن شاید تاسو ته مخامخ نه وایي شاید تاسو په پوسټونو باندې کمنټ نه کوي تبصره نه کوي
په دې اخر وخت کې یوازنی شي چې زه ډیره لیري کړم د خپل کارونو څخه هغه یو زما خپل مصرفیت چې رښتیا درته وایم ګوري شایو انسان چې دینه خصن یو شزه چې د کمیټولنې څخه راځي لکه افغاني ټولنې چې د مشتاس ټوله په یوه چې غر همي یو وخت نه یو وخت ماتی جن نه یو وخت نه یو وخت په یو چا باندې ډیر تاثیر کوي په دې اخري وخت کې په ځینې شان باندې تفسیره کول یا هم ځینې موضوعات باندې لایف راتلل یا هم ځینې موضوعات باندې خبرې کول دوه کسان څخه چې ډیبیټ به وکوي یا به هم سم سره خلاف نظر سره و یا به هم سم سره هم نظر کسان سره و دا ټول چې شو چې ما اصلي هدف دا و چې زه ذهنیت جوړونه وکم د خلکو په منځ کې او کوم موضوعات چې ما در مخه منشن کړل هغه باندې پاس وکم خو باس ډیر واوښتي مثال یا چورته وای دغه د اش ز دې د سسي او اش ز دې هغه څه ده ډیر باس واخوا تا وښتي نو ما د ځان سره دا فکر وکړ چې کوم لار چې ما خستې ده هغه د پاروس افغانان آماده نه دي ځکه دوی جنگ وهلي دي دوی دغه یو ټولنې څخه تړاو لري چې دوه کال کېږي چې د انچونو په مخ باندې شوونځي باندې سيوي دي هیڅوک خلک وای دوه کال دوه کال زه یو ورځ کارت لږ نه وخت ولر سم زما سره د سنت په اساس باندې د خلک بحث کوي چې نن دي دونه کمی سوی زموږ افغانانو په مخ باندې دوه کال کېږي چې د انچونو شوونځي باندې دي خلک وای دوه کال نه زه دغه ټول شان چې ما نه شو سکرل نو ما د ځان سره فکر وکړ چې زه کما ټارګټ چې دیس ما زهغه نه بدلومه کم ټارګټ چې ما دې هغه زه هیڅ وخت نه بدلومه زه هیڅ وخت نه تسلیمې شم خو کما لار چې ما راخستې ده هغه زه باید بدل کړم هغه زه باید بل اړخ ته وړم نو د اوس لپاره چې ته وایې هغه یو څه وخت لپاره شي سپیس یا هم وقفه یا هم دمه چې ده هغه هم زه ځان تر کوم هغه زه هم خپل خلکو تر کوم دا څه دي چې ما په دې څوار لسکاله کې هم په دې تیار لسکاله کې ما زده کړی دي زه باید هغه هم یو څه دي چې زه باید خبره کوم سیده نو اوس د اوس لپاره کوملاره چې ده هغه زه باید واړوم
نور څه مصرفیتونه لري په فارغ وخت کې څه کار کوي
زه په خپل فارغ وخت کې زه د مطالعې سره به نهایت علاقه لرم زه مطالعه ډیره کوم زه کومه یو زه کتابونه ډیر لولم
کوم کتابونه
چې بایوګرافي مثلا دا اوس ډیر لاند وخت کې چې ما د میشل اوباما یو کتاب شروع کړی دی د لایت وی کیری دا کتاب دی هغه د ژوند په اړه کې دی اکثره وخت ډیر انټرویو یې کوم شاید هغه یو واسنه دلیل یې کله چې انګلیسي شبه باندې خبرې کوم د دې کسان وای چې شره مثلا ته نور کسانو پر شره او خپل مطالعه فکر کوم چې د یو انسان ذهن فکر نه کوم چې سلفي ساده د یو انسان ذهن ډیر روشانه کوي او کله چې زه په د کابل څخه کله چې زه کندهار ته ولاړم زما پښتو ډیره ښه نه و زما پښتو به ته خراب و نو کله چې زه پر میډیا باندې رالم او د خپل خلکو ته چې ما کم کار شروع کړی ما به ته ډیر ضرورت درلودي چې زه لغاتونو سره معرفي سم زه خپل ژبه اول سم کوم د خلکو تر وښو یم نو ما ډیر کتابونه شروع کړل مثال د نړۍ سیاسي تاریخ یو کتاب دی چې کوم وخت کې چې کندهار کې مو په ملالۍ په هنتون او میرویس پنتون کې داغه کتاب زده کړ کېدله. نړۍ سیاسي تاریخ اول ټوکې دی، دوهم دی، بیا د احمد شاه بابا څخه بیا تر کرسي پورې د سنگروال صاحب کتاب دی، هغه کتاب ما مطالعه کړی، هغه ډېر یو کتاب دی. او دغه دوه یا فکر کوم درې کتابونه دي چې ما مطالعه کړي دي، او ځینې نور آنلاین آرټیکلز چې ما ویلي دي د پښتو ژبې ده. نور مطالعه زما لپاره بهتر ډېر مهمه ده. زما ټوله کور په دغه سټیکرانو باندې ډک دي که چېرې تاسو شاته متوجه سي، ځکه فرق نه کوي چې هغه انګلیسي ژبه ده یا هم پښتو ژبه ده. کوم لغات باندې چې زه نه پوهېږم هغه په خپل کور کې یو داسې ځای کې ولګوم چې زه هغه ته اړتیا کوره او هغه ته ګورم هغه زما په ذهن کې پاتېږي. نو دغه خپله دغه په ژبه کې چې د وکابلري هر څونه ډېریږي اضافه کېږي، هغونه د هغې ژبې فصاحت او بلاغت سمېږي. نو د کتابونو مطالعه ډېره، ډېری سیریالونه دي چې زه بیا هم په انګلیسي ژبه کې ګورم. اوس یې بیخي ډېر ګورم، ځکه په انګلیسي میډیا کې کار کوم او ډېر راته مهم دی. زه باید دوی د ژبې سره په ادبیاتو کې ډېره مثال پویم په ادبیاتو کې، ځکه تر ډېره وخته پورې که څه هم زما درسونه په انګلیسي ژبه باندې وو، زما فوکس د پښتو ژبې په ادبیاتو باندې وو. اوس بیا بېرته راغلی یم انګلیسي ژبې ته یو څه فوکس اړوم.
تاسو په کندهار کې وزېږېدئ، کابل ته ولاړئ، بېرته کندهار ته ولاړئ، هند ته ولاړئ، بشکیک ته ولاړئ، منظور مې قرغزستان دی، او اوس په امریکا کې یاست. ژوند په دې بېلابېلو ځایونو کې څومره درته متفاوت ښکاره شوی، خصوصا د اوس وخت په اړه ووایاست چې په امریکا کې ژوند څنګه درته ښکاري؟
بے حد کلچر شاک چې ورته وایي، زه هغه سوم. زه تر ډېره حده پورې اول خو کله چې زه هند ته ولاړم، هند خو لاشه دی، دونه کلچر شاک انسان نه کېږي، نه پکې دونه نسوم. نه غادي خلک و، یو عادي فرق دا و چې مثال پوړی نه بنو یا هم مثال صادر بنو. فقط هغه څه چې موږ ته ډېر نه و، هغه زموږ استادان و، ځکه هغه امریکایان و او هغوی هم ډېر زاړه و. داسې کم څه موږ نه وینه پکښې کېدله. نه کله چې زه بشکیک ته ولاړم، ځکه قرغزستان که چیرې تاسو یې تاریخ وګورئ، تر زر کاله یا هم تر زر کاله به ډېر کم یې، څه نه څه زر کاله کېږي چې هغوی د هغوی تاریخ وجود لري، یا هم قرغز خلک وجود درلودل سیده په نړۍ کې. او فکر کوم شاوخوا شل یا پنځه ویشت کاله یا هم شاید دېرش کاله به کېږي چې دوی خپله ازادي یا هم دغه د سوویت یونین یا هم د روسیې څخه چې دوی جلا سوي دي، دغه تاریخ یا هم دغه پیل سوي دي. صحیح ده دوی په تاریخ کې. او کوم څه چې ما په دې اویا کاله کې په دغه انسانانو کې ولیدله، زه بې حده ډېره کلچر شاک کېدم، بې حده ډېره.
چلی گی لائے پسر کر دی، سو کسان ددیو پشان تے زور ور دی، دزڑگی سنم خانہ پپیری ساتم دخار خلق دبوتانو سودا گردی، چپن پوشو خامارانو سروسی دادا غرو پختانا تمراو زڑور دی، وقت بلگی چی برن د پی خبر چی تشوی زور ورا ده حجری یاراندی وانا مرور دی خوتن میں د پرے انڈی والا نو ماس خوتن میں د پرے انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پرے انڈی والا نو پدے انڈی والا نو گھر سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی ترشاو پاتن کی ہم زمخ کی دوی ترشاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا دشپانا جہان کے درے انڈی والا دشپانا جہان کے درے انڈی والا انڈی والا نو خزما دوان نزدے انڈی والا نو یو څو ستوري مې د شپې انډي والا نو یو څو ستوري مې د شپې انډي والا نو ما سپوتن مې د پرې انډي والا نو ما سپوتن مې د پرې انډي والا نو